درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسا اجمل اند هر کله کوم تاسو په دې خبرونه کې اوري چی افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر برایلی او لا بریا وډک بولی
د ولسمشر سفر د امریکا متحده ایالاتو ته لا سره وړو ډکو
په دې اړه په بشپړ ریپورت سروي راوړی چې د افغانستان په شمال کې امریکایي بی پیلوټ الوتکو پر طالبانو موده وروسته هوایی بریدونه کړي، هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم راپورته کړی دی. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې له درې ورځو راهیسې د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د برېښنا شرکت له ویان سنګر نیازي سره په دې برخه کې پښتو ستونزو او دا چې ستونزې به کله حلېږي مرکه لرو. په خپرونه کې به دا هم واورئ چې د امریکا کانګرس ته په یو تازه سپارل شوي ریپورټ کې د هغه مرموزو الوتونکو شیانو په اړه معلومات ورکړل شوي چې له ډېرو کلونو راهیسې یې په اړه خبرونه او اوازې خپرېږي. که تر پایه راسره وي نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو. افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر بریلی او لاسته راوړنو ډک بولی. موږ به په دې خپرونه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه باندې بیلابیل ریپورټونه او مرکې ولرو، خو تر هغې مخکې خبرونو ته ځو. صالح محمد صالح د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا ولسمشر له افغانستان سره د واشنگتن مشارکت وستایه. حکومت د دوو ولسوالیو د نیولو او له پنځو ولسوالیو د امنیتي ځواکونو د وتلو خبر ورکړ. په چک جمهوریت کې له یوې خونړۍ بډبوکۍ وروسته د پاکاري چارې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. ښاغلی بایدن دا غوښتنه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. بلخوا ولسمشر غنی تر پرونی کتنې وروسته په واشنگتن ډی سي کې یوه کنفرانس ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي.
We respect this decision.
The دی پریکړې درناوی کوو. څنګه چې پریکړه په دې روحیه شوی چې افغانستان به یوازې نه پریښودل کیږي او زموږ په اړیکو کې نوی باب پرانستل شوی، کاملا راضی یو.
واشنگتن اعلان کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د سپتمبر میاشتې تر 13 وځي. د پکتیا والی وی میرزاکی ولسوالی چې افغان امنیتي ځواکونه ورڅخه تاکتیکي ترشاسي وو تیر شپه بیرته ونیول سوه. محمد حلیم فدایی وویل چې پر دې ولسوالی د بشپړ کنټرول لپاره دوی ورځې مخکې عملیات پیل سوي وو.
امنیتي ځواکونو د میرزاکی ولسوالی هم له پنجابي ملیشو نه پاکه کړله، اما متاسفانه چې دلته یې دولتي تاسیساتو ته ودانۍ ته غیر اکثریت مطلق وران کړي دي چې دوی جګړه اصلا د ولس پر خلاف ده.
تر دې مخکې په ننګرهار کې هم د وژل سو طالبانو په ډله کې د ځینو پاکستاني جنګیالیو د موجودیت راپورونه ورکول سوي وو. بلخوا د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په یو ټویټ کې لیکلي چې د بغلان ولایت تالو برفک ولسوالي هم بیرته له وسلوالو نیول سوي او وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو طالبانو ادعا کړې چې دغه ولسوالي لا هم د دوی په کنټرول کې ده. د فاریاب ولایت چارواکي او سرچینې وایي چې وسلوالو طالبانو اندخوی او خان چهارباغ ولسوالۍ نیولې دي. د اندخوی ولسوال سلطان محمد سنجر نن ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ تېره شپه تر جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې ده. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بلخوا په خان چهارباغ ولسوالۍ کې یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نیمې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ هم نیولې او د امنیه قمندان نی ودانی ته اور اچولای دی. په بل خبر کې د پروان امنیه قومندان تایید کړی چې سیاګرد او شینواری ولسوالی د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی دي. مل پاسوال عبدالرؤف روزګانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ولسوالی د لوجستیکي امکاناتو د نشټوالي په سبب د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوی. د ویلی په سیاګرد کې د وسلوالې نشتې پر مهال اتلس وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. طالبانو هم په پروان کې د دغو دوو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. د غرض 215 تندر قل اردو ویلي چې امنیتي ځواکونه د کندهار له غورک ولسوالۍ بل ځای ته انتقال سوي دي. د نورستان والی وی په برګی مټار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په برید کې د دوو قمندانانو په ګډون ځینې وسلوال طالبان وژل سوي دي. حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل دغه برید تېره شپه سوی دی.
قرارګاه مکمله ویجاړ کړې هلته د دوو قمندانانو په شمول څو نفر یې وژلي دي. د یو د رازنوف په شمول باندې غنیمت نه ترلاسه کړي.
چارواکي وایي د طالبانو دغه دوه وژل سوي قمندانان قدرت الله او داود طلب نومیږي. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په باب رسمن څه نه دی ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وایي په پام کې لري ډېر ژر په مسکو کې د امریکا له سفیر جان سالیوان سره وګوري. د روسیې لپاره د امریکا سفیر چې دوی میاشتې له خپل مقام څخه لرې وو تېره اونۍ بیرته مسکو ته ستون سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف نن شنبه تاس خبري اجنس ته ویلي را روان اونۍ به له سفیر سالیوان سره وګورم. د ویلي چې په خبرو کې به په امریکا کې د روسیې د ماموریتونو او په روسیې کې د امریکا د ماموریتونو د چارو د عادي کېدو موضوع هم شاملوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه روسی سیال ولادیمیر پوتین د جون پر 16 په جنف کې تر خپلې کتنې وروسته وویل چې د دوی ډیپلوماتان به د اړیکو د عادي کېدو لپاره بیرته ستانه سي. دواړو هیوادونو په اپریل میاشت کې د یوه او بل ډیپلوماتان اخراج کړي وو. په چک جمهوریت کې تر یوې وژونکې بړبوکۍ وروسته د اور وژنې مامورینو او سرتیرو د پاکاري چارې پیل کړې دي. تېره پنجشنبه لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت مړه او شاوخوا 200 نور ټپیان شول چې د دغه هیواد په جنوب کې پر اوو کلیو سخته بړبوکۍ راغله. له بړبوکۍ سره سخته ژلۍ هم ملګرې وه چې هر یوه د ټینس د توپ په اندازه شول سوې ده. د چک جمهوریت چارواکو ویلي بړبوکۍ د 1500 کیلومترو په پراخوالي او د 26 کیلومترو په اوږدوالي ساحه ویجاړه کړې ده. چک حکومت د 900 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د عجلو مالی مرستو ژمنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت گورنر وایي میامی ساحل ته نږدې د یوې 12 منزله ودانۍ د نړېدو د علت په اړه باید بشپړې څېړنې وسي. راندي سانتیس دا خبره پرون رسنیو ته وکړه.
موږ قاطع وضاحت غواړو چې دا پېښه څنګه وشوه. په کار ده دا وضاحت دقیق وي. ښکاره خبره ده چې نه غواړو په دې برخه کې کومه تېروتنه وکړو.
په فلوریدا ایالت کې د پنځمه پر ورځ د دې ودانۍ یو برخه ونړیده چې په نتیجه کې د څلورو کسانو مړینه تایید شوې ده. نن درېمه ده چې د ژغورنې ډلې په نورو کسانو پسې د لټون عملیات کوي. چارواکو ویلي د 1950 کسانو په باب چې شایي د ودانۍ د نړیدو پر وخت په خوب بیده وو کوم خبر نه لري.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي سفر په اړه څو رپورټونه لرو. وروسته د برېښنا ستونزه هم راخلو. د خبرونه لومړی رپورټ ترازو. د افغان چارواکو په بیلابیلو سرګندونو کې ویل شوی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی وروستي سفر په واشنگټن کې له بریاو او لاسته راوړنو ډک و. په دې اړه په موکې له کابل څخه زموږ د همکار ریپورت.
افغان حکومت وايي امریکا ته د جمهور رئیس غنی د سفر په پایله کې افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو او تلپاتې ملاتړ دار ورکړل شوی دی. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تجهیزاتو ژمنه، د هوایي ځواکونو د ملاتړ او تجهیز ډاډ، په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې د امریکا مرستې او تلپاتې همکاري هغه څه دي چې حکومتي مسؤلان یې د دې سفر د لاسته راوړنو په توګه یادوي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل امریکا د سولې پروسې کې د افغانستان د ملاتړ سربیره افغان ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالر مرسته کوي.
امریکا د سولې په پروسه کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت تر شا ولاړه د امنیتي او دفاعي قواو سره اوږدمهاله همکاري باب د شي دوام لري. امریکا ماده د شي د افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر کومک وکړي او په دې برخه کې د سپینې ماڼۍ تعهد او د کانګرس تعهد ډېر مهم دی. اقتصادي برخه کې د امریکا همکاري اوږدمهاله دی.
جمهور رئیس غنی هم خپل امریکایي سیال سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته خپل سفر بریالی وباله.
اصلي خطر افغانستان افغانستان سره د یو نوي فصل په برخه کې به دوست ملاتړ او همپیمان او ځواک د دې پوښتنې په تدریجي توګه مثبته ده او زه باورمند یم چې دا سفر یو بریالی سفر.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم خپل افغان سیال سره تر لیدنې وروسته وویل امریکایي پوځیان به وځي خو له افغانستان سره به د دوی مالي سیاسي او پوځي ملاتړ تل پاتې وي. جمهور رئیس بایدن دا هم وویل چې افغانان به خپل برخلیک خپله ټاکي خو امریکا به یې تر څنګ ولاړه وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم له افغان ځواکونو سره د امریکا د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل د مرستو دوام له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د ښو اړیکو ښکارندوی دی. خوشنون کې بیا د دې سفر په اړه یوه خوله نه دي ځنی یې له لاسته راوړنو ډک او ځینې بیا د تېرو ژمنو تکرار بولي. د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون غړی مرسل نبی زاده وایي په دې سفر کې د امریکا هغه ډاډ ترلاسه شوی چې وړاندې مبهم و.
نه تنها چې دوی د سږ کال او بل کال لپاره 3.3 میلیارد ډالر وعده کړې ده، د دې تر څنګ د هوایي ځواکونو چې هغه کم شرکتونه دلته کار کوي هغوی به پاتې کېږي او لا به پیاوړی کوي. د دې دپاره هم ژمنه شوې ده او د ټولو نه مهمه خبره دا وه چې رئیس جمهور ویلي دي چې زه غواړم چې دلته دوست ولرم او بایدن ورته ویلي دي چې دلته تاسو یو ښه دوست لرئ.
خوشنون کې عبدالباری عارض د ژمنې د تیرو هغو تکرار بولي.
هغه څه چې افغان ولس یې انتظار درلودي چې د اوسني سخت او بحراني حالت څخه د وتلو په هکله باندې یا د جګړې د ودرېدلو په هکله د صلحې په هکله باندې څه مهم مطلب رامنځته شي هغه وانه اورېدل شو.
جمهور رئیس غني د 5 شنبه په ورځ د امریکا پلازمېنې واشنگتن ڈی سی ته ورسید او هلته یې خپل ټیم سره یو ځای د امریکا جمهور رئیس تر څنګ د کانګرس له مهمو غړو د دفاع وزیر د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر د ملي امنیت سلاکار او له هغو امریکایانو سره وکتل چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی.
په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان چارواکي په واشنگتن کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لیدو کاته بریالي بولی او په ځانګړې توګه یې له ولسمشر جو بایدن سره کتنه له بریاو ډکه بولی. د دې سفر د اهمیت او د افغان او امریکایي ولسمشرانو د سرګندونو په اړه احمد تکل د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له مشر شیرجان احمدزی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له ښاغلي بایدن سره په کتنه کې د ولسمشر غنی د خبرو مهم پیغام څه و.
زه فکر کوم د دې ټوله مهمه دا وه چې د امریکا سره د اړیکو نوی باب پرانیستل ول هغه نه اوس چې امریکا دا پرېکړه وکړي چې افغانستان خپل پوځیان راوباسي او تاکید په دا و چې داخلي موضوعات باندې او د ټول افغانستان کې خلک د متحدولو په شکل باندې د افغانستان راتلونکي او د جمهوریت د ساتنې هڅو باندې تاکید و. خو بیا هم هغه دا مننه وکړه د امریکا ولسمشر نه چې دوی به افغانستان سره ولاړ وي په دې هڅو کې او ډېر مهمه ده چې نړیوال هم ورسره ودرېږي ځکه کم داخلي بوج چې د افغانستان د ستونزو د فکر کوم هغه باندې ډېر تاکید و چې یووالی مهم ده افغانستان ته. اوس هغه تاریخي پړاو کې افغانستان موقعیت لري چې ټول هېواد باید یو اوسي او د حزب سیاست له منځه ولاړ شي.
دا د یووالي یادونه چې تاسو کوئ او د ولسمشر په خبرو کې هم ښکاره شوه مخکې له دې سفر نه هم ویل شوي وو چې ښاغلی بایدن به له دوی سره په کتنو کې دا خبره وکړي.
فکر کوم بالی و زکه ولسمشر بایدن په دې خبرو کې کله چې ولسمشر اشرف غنی سره ناشتو هغه هم ذکر کړ چې اوس موږ افغانانو سره ولاړ یو خو راتلونکي خپل د افغانانو په لاس کې دا چې څرنګه راتلونکي غواړي نو دا په دې معنی ده چې افغانستان کې د افغانستان حکومت او خلک او سیاسون څرنګه ځان سره متحدوي او ځان ته خپل راتلونکي لار ټاکي. خو بیا هم دا ذکر کړ چې افغانستان د پوځونو راوستل په دې معنی نه دي چې افغانستان هم امریکا راوځي. افغانستان سره امریکا مرسته جریان لري که پوځي شکل باندې یا اقتصادي شکل باندې دا مرسته په دوی جریان لري ورکوي.
دا ډاټ تر کوم حد و د ښاغلي بایدن په خبرو کې
تدیر هلو زه فکر کوم د دې سیاسي ولایت د افغانستان خپل پوځیان راوباسي اما اوس مهال سیاسي فشار په امریکا کې دومره زیات دی چې دوی د باندې فشار زیات دی چې باید افغانستان پرې نه کوي. یوازې افغانستان او ستونزې مخامخ ته بل خصوص طالبان د خونه حمله کوي د ورستی پر وخت بل چې په ونځي ولس ولې کې شي دي دلته سیاسي اندېښنې مختلفو احزاب کې بل خصوص سره بل کنانو کې را پیدا کړی دا او دموکراتانو کې هم په لسم شپه باندې سیاسي فشار راغلی دی چې حتی دا تقاضا هم شوې وه چې باید پوځیان راوستل وځندول شي. خو زه فکر نه کوم هغه وځندول شي اما نورو تاکتیکونو په کارولو سره د افغانستان حکومت سره ودرېږي او ورسره به لا هم زیاته کې کاغه تاکتیکونه نظامي تاکتیکونه یا سیاسي یا اقتصادي.
څو ساعته مخکې لدې چې د افغانستان ولسمشر له ښاغلي بایدن سره وګوري، په بغلان کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو حمله وکړي، فکر کوي دا له دې ډاټ سره ارتباط لري؟
دقیق دا نه یوازې د ډاټ ارتباط لري، ځکه امریکایانو په تیر هم په تیر کال هم دا وعده کړې افغانستان سره که چېرته د افغانستان حکومت او پوځیانو باندې کوم ځای کې حملې وشي او دوی شاتګ ته مجبور شي نو دوی به مرسته وردانګي. فکر کوم د هغې مرسته ته دوام دی، خو چونکې دا وخت په دې وخت کې هم دا حمله اجرا کېږي چې ولسمشران سره ویني، معمولا دغه راز خبرو ته نور هم اهمیت ورکوي چې دا ښایي چې موږ تاسو سره ولاړ یو که جګړه کې وي او که جګړه کې نه وي.
فکر کوي چې دا ټول د افغانستان حکومت دومره ډاډمن کولای شي چې د طالبانو د اوسنۍ حمله په شا کړي او یو ځل بیا پخوانی خپل موقعیتونه ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم کولای شي، نه یوازې دا چې د افغانستان ډاډ ورکړي، بلکې نورو روحي او قوت هم ورکړي چې کومې وعده چې نړیوال سره کړي دي هغه باندې اعتبار وکړي. زه فکر کوم دا ډاډ به نه یوازې د امریکا د خوانه وي، ځکه کله چې امریکا کوم وعده افغانستان سره کوي نړیوالې تعقیبوي، که هغه اروپایان دي یا نور کسان دي، نو د دې تاثیر خورا ډېر زیات دی د افغانستان لپاره. کله چې د امریکا ولسمشر افغانستان سره کوم وعده کوي نو اروپایان او انګلیسان هم همدغه په قدم روانېږي، څرنګه چې د دې پوځونو په وتلو کې هم ولیدل. نو احمد زیات دی، ډاډ ورکول ډېر مهم دی په دې حالت کې چې خلکو فکر کوي افغانستان نه امریکا په مکمله توګه راوځي، افغانستان به پرېږدي. خو اوس سیاسي فشارونه چې ولسمشر بایدن باندې دلته کور کې دي، دا ښایي چې امریکا نه ده خوښه په دې، ځینې امریکایان بالخصوص نه دي خوښ چې د افغانستان امریکایي پوځیان په مکمله توګه راوځي، او که بیا راوځي هم افغانستان به یوازې پرېنږدي.
د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدزی و چې د جمهور رئیس غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د لیدو کتو په اړه خپل نظر څرګنداوه. پرون په داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې، د افغانستان په شمال کې امریکایي بې پیلوټ الوتکو پر طالبانو موده وروسته هوایي بریدونه وکړل. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو طالبانو ویلي چې د الوتکو د دې ډلې پر مورچلو په بغلان او کندوز ولایتونو کې حمله کړې. دا له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل وروسته پر طالبانو د امریکایانو لومړنۍ هوایي حمله ګڼل کیږي. نور حال په دې رپورت کې.
له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل وروسته په لومړي ځل بې پیلوټ امریکایي الوتکو د دغه هیواد په شمال کې پر طالبانو حمله وکړي. دغه حمله د جمعې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن له لیدو کتو څو ساعته مخکې وسوي. فاکس نیوز د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یو چارواکي له خولې ویلي چې دا دوی حمله د امریکا بې پیلوټ الوتکو په واسطه په بغلان او کندوز ولایتونو کې سوي چې طالبانو ته مرکزوب له هم اړولې ده. پینټاګون تر دې دمه په رسمي ډول د دې حملو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان هم په دې اړه څه نه وایي، خو د هغو عملیاتو په اړه چې افغان امنیتي ځواکونو ترسره کړي وایي.
در 24 ساعت گذشته در عملیات های نیروهای دفاعی و
امنیتی فواد تیرو سلر بشت ساعتونو که با نه ولایتونو که در امنیتی زوکنو پا بله بلو عملیاتو که دو سوا ات سل به طالبان وجل شبی هم درنگ در افغانستان شمال که مپارا خسیمی او عرازه دو طالبانو لکنترول بیستلی گرشبا ما پا پکتیا ولایت که مرزکا ولسوالی لطالبانو بردوانی ولا پا طول که ما پا پکتیا ولایت که دره ولسوالی لطالبانو ازادی کردی پا بغلان که ما خانجان و دوشو ولسوالی هم بردوانی ولی هم درنگ پا کندوز ولایت و
په ورته وخت کې د ازادي راډیو سیمه ییز او خبریالانو راپورونه ورکړي چې تیره شپه په بغلان، تخار، کندوز او فاریاب ولایتونو کې ترنو نښتو دوام درلود او د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ په بازار کې ګڼو هټیو اور اخیستی دی. په ورته وخت کې د پروان امنیه قمندان عبدالرؤف اورزګانی تایید کړی چې د دغه ولایت سیاګرد او شینوار ولسوالۍ تیره شپه د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په وسیله دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان په وخت تیره شپه له محمد اشرف غنی سره په لیدو کتو کې وویل چې پوځیان به افغانستان پرېږدي خو دوی به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلی بایدن ټینګار کړی چې امریکا به له افغان ځواکونو سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو پوښتنه دا ده چې له اونۍ وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید پیغام څه دی؟ د افغانستان د هوایی ځواک متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل دې پوښتنې ته ځواب وایي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته وویل چې دا حمله په بغلان او کندوز ولایتونو کې د دوی پر جنگیالیو سوي، خو په خبره یې هیڅ ډول مرګزوب له ورته نه دا اوښتي. ښاغلی مجاهد زیاتوي دغه ډلې د یادو حملو ځواب ویلی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وروستیو ورځو شپو کې سختې او شدیدې نښتې روانې دي چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ځینې ولسوالۍ هم لاس په لاس سوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پر پلازمېنې کابل او یو شمېر نورو ولایتونو له درې ورځو راهیسې د ازبکستان وادي د تی برېښنا پرېږده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې په سالنګ کې د وارداتي برېښنا د دوو ویجاړو شوو ستنو اساسي رغول چې مخکې په موقت ډول مزي تړل شوي وو دوه اویا ساعتونو وخت اړتیا لري، خو د دغه وخت په پوره کېدلو سره هم خلک برېښنا نه لري. ایا دا ستنې نه دي رغول شوي که رغول شوي ستونزه څه ده؟ دا پوښتنې زموږ همکار د برېښنا شرکت له ویان سنګر نیازي نه په یوې مرکې کې کړې او په سر کې یې د ویجاړو شوو ستنو د رغولو په اړه ترې پوښتلي دي.
زمونږ د ژمنې سره سم زمونږ همکارانو پرون مازیګر په سالنګ کې دواړه ړنګې شوې پایې ترمیم، نصب او لینونه تمدید کړل. له وادې سره سم البته له دوه اویا ساعتونو څخه په کمه موده کې.
نیازي صاحب، اوس نو ستونزه څه ده؟ ولې کابل خاریان او د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د ازبکستان له وارداتي برېښنایي کورونه رڼا کېږي په تیاره کې ناست وي او برېښنا نه لري؟
له بده مرغه په د بغلان ولایت د خنجان او په ولسوالۍ کې د جګړې د دوام له امله د هلته د وارداتي برېښنا دوه مزي پرې شوي وو. زموږ همکارانو د تېرې اونۍ په جریان کې هڅه وکړله چې لاړ شي سیمې ته او دغه پرې شوي لینونه بېرته سره ونښلوي، خو چون ساحه ناامنه وه، جګړه روانه وه. پرون هم زموږ همکارانو هوډ درلود چې لاړ شي، خو د سالنګ تونل نه اخوا امنیتي ارګانونو ورته اجازه ورنه کړله. ویل یې چې امنیتي وضعیت نامساعد دی، تاسو اوس مزه چې کله امنیتي وضعیت مساعد شو بیا لاړ شي او دا پرې شوي مزي بیرته سره ونښلوي.
که امنیتي ځواکونه اجازه ورکړي څو ساعته وخت اړتیا ده چې دغه د برېښنا پرې شوي مزي بیا ځلي ونښلول شي؟
زموږ همکاران هلته منتظر دي چې هر کله امنیتي وضعیت مناسب شو نو سیمې ته ځي او دوه ساعته وخت په کار ده چې دغه مزي بیرته سره ونښلوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت له ویان سنگر نیازي سره کابل ته د پرې شوي برېښنا د بیرته تړلو په مخ کې په پرتو خنډونو او ستونزو مرکه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا کانګرس ته په یو تازه سپارل شوی ریپورت کې د هغه مرموزو الوتونکو شیانو په اړه معلومات ورکړل شوی چې له ډیرو کلونو راهیسې په اړه خبرونه او اوازې خپرېږي. د امریکا د پوست پیلوټانو په تیرو څو لسیزو کې په زلونو ویلي چې مرموز الوتونکي شیان لیدلي چې هیڅ رکې نه لګیږي. د امریکا استخباراتي ادارو د کانګرس په غوښتنه په دې اړه ریپورت چمتو کړ. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
د مرموزو الوتونکو شیانو یا الوتونکو رکیبیو په اړه د امریکا د استخباراتو راپور چې د امریکا د پوځ غړیو څارلی دی وایي چې د دغو لیدل شویو شیانو د ډیرو لپاره توضیح نشته او د نورو څیړنو غوښتنه کوي. دا راپور چې پرون کانګرس ته وسپارل شو تاییدوي چې د پوځ پیلوټانو تر 140 ځلې ډیر په زیات سرعت داسې الوتونکي شیان لیدلي او په ځینو مواردو کې ثبت کړي دي. دوی وایي نه پوهیږي چې د الوتونکو شیان په چا پورې تړاو لري. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس په نامحرم راپور کې ویل شوي چې څېړونکو د 2004 او 2021 کلونو ترمنځ د څه باندې 144 مرموزو الوتونکو شیانو په منځ کې یوازې یو توضیح کړل شوی دی. راپور وایي دا شیان پوځي پیلوټانو د تمرینی الوتنو په ترڅ کې لیدلي دي. ځینې ممکن طبیعي یا د انسان په لاس جوړ شوي شیان وي، خو نور شاید د امریکا پټ دفاعي ازمیښتونه یا ممکن د چین یا روسیې نامعلومه پرمختللې ټکنالوژي وي. په راپور کې دا یادونه نه ده شوې چې ممکن دا شیان د بلې نړۍ د مخلوقاتو وي، خو دا خبره یې رد کړې هم نه ده. له څو لسیزو راهیسې په دې اړه راپورونه خپرېدل، خو اوس د امریکا پوځ او استخباراتي ادارې تاییدوي چې باید دا مرموز شیان جدي وګڼل شي او په اړه یې څېړنې وشي. په راپور کې دا الوتونکي شیان نامعلومه هوایي پدیده بلل شوې او دا شایي په دې خاطر چې لا وضاحت یې نشته. راپور وایي چې استخباراتي ادارې د دغو الوتونکو شیانو په اړه کافي معلومات نه لري چې دا الوتونکي شیان سم توضیح او څرګند کړل شي. راپور وایي دا شیان ممکن د الوتکو امنیت او یا حتی د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښ کړي. د دې راپور د خپرېدو امر وروسته له دې وشو چې د پوځ یو پیلوټ خپله ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې یو الوتونکی شایي لیدل کیږي. کانګرس له استخباراتي ادارو وغوښتل چې د دغو شیانو په اړه څېړنه وکوي چې آیا دا د مځکنیو سیالانو دي او که د بلې نړۍ د مخلوقاتو. سناتور مارک وارنر چې په سنا جرګه کې د ډیموکرات ګوند د ویرجینیا استازی دی وایي له 2013 میلادي کال راپه دیخوا د نامعلومو الوتونکو شیانو په اړه بیا د راپورونو خپرېدا زیاته شوې ده. د کانګرس ته سپارل شوی راپور په دې برخه کې یوازې یو پایل وباله او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه باید وپوهیږي چې دا شیان څه شی دي او له کومه راځي.
د امریکا او فرانسې لخوا ایران ته خبرداری ورکړل شوی چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي خبرو له چوکاټه ونه وسی. دا خبرداری ورځ وروسته لاغې ورکول کیږي چې د ایران پر اټومي بټیو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د څارنې د موافقې مهلت د چهار شنبې په ورځ د جون په 24 نیټه پای ته ورسید. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
ډیپلوماتان وایي چې که د ایران پر اټومي فعالیتونو د څار یا تفتیش د موافقې مهلت تمدید نشي، نو په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې د احیا په مقصد له شپږو اونیو راهیسې پیل شوي مذاکرات ښایي کړکېچن شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون له خپل فرانسوي سیال ژان ایویس لودریان سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
موږ له ایران سره لا هم جدي اختلافونه لرو. زموږ مرکچیان پر روانو ورځو کې د غیر مستقیمو خبرو په اووم پړاو کې د ګډون لپاره راستنیږي. موږ ګورو چې که دا اختلافونه حل کړای شو، خدا جدی اختلافونه دي او موږ یې باید په حل بریالي شو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې او ایران ترمنځ د څارنې د توافق په اړه جدي اندېښنې پر ځای پاتې دي. په دې اړه له ایران سره خبرې شوې او دا مسأله باید حل شي.
د ایران پر اټومي فعالیتونو د موقت څار توافق د روان 2021 کال په فبروري میاشت کې د دریو میاشتو په مخه تایید شو او د مې په 24 نیټه موده د یوې بلې میاشتې لپاره وغځول شوه چې دا مهلت اوس پای ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس رافایل ګروسی دوه ځلې پر ایران فشار راوړ چې دا توافق تمدید کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. اوسمهال په دې اړه خبرې د تخنیکي ستونزو او د ایران د غوښتنې په اساس درېدلې دي. امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې ووتله او پر دې هیواد یې اضافي بندیزونه ولګول. ایران هم ورو ورو د دې موافقې په اساس له ځینو لګېدلو محدودیتونو څخه سرغړونې پیل کړې. خو فرانسه هغه هیواد دی چې د برتانیا، جرمني، روسیې او چین تر څنګ ولاړ دی او اوس له تهران څخه غواړي چې دې مذاکراتو ته حاضر شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لو دریان له بلنکن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دای تمه لري چې ایران په دې برخه کې وروستۍ پریکړه وکړي څو مذاکرات ژر تر ژره نتیجه ورکړي. ولسمشر حسن روحانی او نورو ایرانی چارواکو د روانې اونۍ په پیل کې داسې نښې نښانې څرګندې کړې چې په اټومي خبرو کې پرمختګ شوی دی.
څلور نیمې بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه پخپله وکړي. ښاغلی بایدن د ولسمشر غنی سره په کتنه کې دا څرګندونې کړې دي. د پکتیا والي وای میرزاکي ولسوالۍ افغان امنیتي ځواکونو بیرته نیولې ده. بلخوا دفاع وزارت وایي چې د بغلان تالاو برفک ولسوالۍ هم نیول سوې ده. بېلابېلو سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په بېلابېلو ولایتونو کې له 15 ولسوالیو د امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړی دی. د نورستان والی وی په برګي مټال کې د افغان امنیتي ځواکونو په برید کې د دوو قومندانانو په ګډون ځینې وسلوال طالبان وژل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال سرګریاب کوفوي پام کې لري ډېر ژر په مسکو کې د امریکا له سفیر سره وګوري او د اړیکو د عادي کېدو پر مسله خبرې وکړي. په چک جمهوریت کې ترې وژن کې بړبکی وروسته د اور وژنې مامورینو او سرتیرو د پاکاري چارې پیل کړې دي. د بړبکی لږ تر لږه 15 کسان ډکړي او شاوخوا 200 نور ټپیان کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت گورنر وایي میامی ساحل ته نږدې د 12 منزله ودانۍ د نړیدو د علت په اړه باید بشپړې څېړنې وشي.
صالح محمد صالح د مهم خبرونو سرټکی در واورول. تفصيلي په ازادي راډيو ډاٹ کام کې هر وخت کتلی شي. وسم څو سپورتي خبرونه اورو. ورپسې حقیقت څه دی او تاند څنګه مهیروي.
په ورزګان ولایت کې د فوټبال د لوبساري ټولګي پای ته ورسید. دا ټولګي د ورزګان ولایت د فوټبال لوبسارانو د ظرفیت لوړونې په مخه روانې لمریزې میاشتې په 13 نیټه پیل شوې و چې نن پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان عزیز معشوف نن ازادي راډیو ته وویل په یاد ټولګي کې 4 لوبسارانو ګډون درلود چې دا لړۍ به دوام ولري. د پکتیکا په ولایت کې د والیبال لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د مطبوعاتو برخې غړي عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې 6 ورځې وړاندې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د ښاغلي پیمان په خبره په دغه سیالۍ کې چې 15 لوبډلو ګډون درلود پایلوبې ته د بیدار ملنګ او ورزشي ادارې والیبال لوبډلو لاره پیدا کړه. د ښاغلي پیمان د معلوماتو له مخې د دې سیالیو اتل لوبډله د ورزشي ادارې والیبال لوبډله شوه چې اتل ولي په خپل نوم کړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د لوبغاړو د ظرفیت لوړونې په هدف په دغه ولایت کې ترتیب شوې وې. او د کرکټ 6 ورځ نړیوال جام به د روان 2020 کال د اکتوبر میاشتې په 18 نیټه ترسره شي. د کرکټ یو شمېر رسمي خبرپاڼو لیکلي چې دغه لوبه به په متحده عربي اماراتو کې وي. له دې وړاندې ویل شوي وو چې د کرکټ 6 ورځ نړیوال جام به هندوستان کې ترسره شي، خو د کورونا وایرس له وجې په دغه هیواد کې ترتیب شوی مهالویش وځنډول شو. د راپورونو له مخې راتلونکي 6 ورځ نړیوال جام په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي چې په لومړي پړاو کې به بنګلادیش، سریلانکا، عمان، پاپونیګینی، ایرلند، هالند، سکاټلند او نیمیبیا هیوادونه په خپلو منځو کې 12 لوبې د عمان هیواد په کوربتوب له ټاکل شوې نیټې مخکې ترسره کړي او 4 مخکښې لوبډلې به د 12 لوبډلو غوره پړاو ته لاره پیدا کړي. افغانستان، هند، پاکستان، انګلند، ویسټ انډیز، سویلي افریقا، استرالیا او نیوزیلند هغه 8 لوبډلې دي چې وار له مخې 12 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړې ده.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ولسوالیو د هم مهاله سقوط سره یو ځای د دې ډلې پر ضد مختلفو سیمو کې وسله پورته شوې. د ننګرهار تر هرات او لفاریاب تر بغلان نږدې ډېرو سیمو کې دا کسان د پخوانیو یو شمېر مجاهدینو په مشرۍ د جګړې ډګر ته راوتي. د افغانستان حکومت هم غږ کړی چې له ټولو هغو کسانو او ډلو ملاتړ کوي چې طالب ضد وسله پورته کوي. حکومت ویلي همدې کسانو ته وسلې، پیسې او نورې اسانتیاوې برابروي. دا پاڅونونه دوه دریځه ځان پسې لري. ځینې یې استایي او ځینې وایي ملیشیا سازي ده، هغه چې افغانستان ترې له وړاندې ښه خاطر نه لري. حکومت له دې خبرې سره هم همژبه دی، وایي ملیشیا سازي د افغانستان لپاره د زهرو جام دی. که داسې ده، د هغو لپاره چې د مرستې سینه یې ډبولي څه پلان شته؟ آیا حکومت د دې کسانو د مدیریت توان لري او د 350 زره وسوال زواک پښتون کی ولې د دې اړتیا پیدا کیږي چې عام خلک مسلح شي خو تر خوای پر جګړې د پاتسون کوون کو اغیز څومره دی دا نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد سره تر بحث لاندې نیسو آزاد صاحب ښه راغلاست آزادي راډیو ته د 350 زره امنیتي او دفاعي ځواک په شتون کې اړتیا شته چې عام خلک مسلح شي
په هیڅ وجه اړتیا نشته دا په ټوله نړۍ کې نه ده لیدل شوی چې چیرې هلته یو سټیټ یو هیواد وي هغه امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري د هغه د اجرایه قوه په چوکاټ کې بیا د ټول دولت په چوکاټ کې په دریو برخو ویشل شوي چې هغه استخباراتي یعنې ملي امنیت دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت ځواکونه ولري شاوخوا 350 زره په هیڅ ان وان غیر مسؤول وسلوال یو ته د ولسی پاتسون ورکول په حقیقت کې شمالي شدي نه دا ډېر زیات زیانونه لري
که یو منطق هغوی چې وسلې پورته کړي دا رامطرح کوي چې خاوره مو د غواړو ترې ساتنه وکړو فرض ده راباندې ځکه چې شاید امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو یا زموږ ملاتړ ته اړتیا ولري فکر کوي تر یو حده منطقي بحث دی
ګورې په افغانستان کې هیڅ هم تصادف نه دي ځینې مسایل په لوړه کچه باندې تصادف پیښیږي بحث دا دی هغه کسان چې د خاورې څخه د دفاع بحث کوي موږ ته دا معلومه ده چې د افغانستان شاوخوا 15% تر 80% نفوس دغه هغه ځوانان تشکیلوي چې له 18 تر 20 پورې دي یو بحث دویم بحث دا دی چې د افغانستان په دغه نفوس کې یو ډېر لوی شمېر نفوس یا ټولې کې وایي د افغانستان تقریبا 80% نفوس له بېکارۍ له بېسوادۍ سره مخ دی دوه دریم بحث دا دی چې د افغانستان یو لوی نفوس په جګړه کې یو نه یو ډول ښکېل دی دغه ټول موارد چې یو ځای کې چې د افغانستان د دې خاورې څخه د دفاع بحث وي نو دلته خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دي او امنیتي او دفاعي ځواکونه له 2002 په دې خوا تر ننه پورې هره ورځ د رسنیو د لارې اعلانات خپروي د جلب و جذب اعلانات خپروي چې تاسو څنګه کولی شئ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته راسئ هغه کسان چې د دې ادعا لري چې د دې خاورې د دې ملت څخه د دفاع لپاره صلاح پورته کوي خو ادرس یې معلوم دی یا ترې ولاړ شي ښکلی یونیفارم دې واغوندي ټرین بم سي ماش به معلومي هلته به څوک اداره هم معلومي وي هلته د څه راتلونکي امتیازات د تقاعد نه وروسته ټول امتیازات هم معلوم وي سلا به راجستر وي د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو په څنګ کې خو دغه لاره ده نو څوک چې دا ادعا لري د خلکو څخه دفاع کوي خو چا منې کړي نه دي بلکې دا دفاعي او امنیتي ځواکونه له کلونو نارې وهي اعلانونه خپروي چې راځي د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو په لیکو یو ځای سره خپل خاورې سره پاوږي هغه ته ولې نه ځي
بیا نو اړتیا څه پیدا شو چې په بیلابیلو ولایتونو کې چشمیر لنګ دي 12 ولایتونو زیات دی خلک وسله پورته کی او حکومت هم تیم راتړو کی او بل اخر جګړه پیل کی
ګورې دا به شنا تاسو نه تاسو د کنو چې د دې سره پورنا د نن شپږو اتمې شې وړاندې پر سولې چې ملي شتاجي شروع ده په ځانګړي توګه د هیواد شمال کې د اندرابه شروع شو په بدخشان په لاله دغه څه راغله نو شمال شپ ولایتونه ونیول دا چې اړتیا څه پیښه شوه دغه اشخاص د شل کاله موږ په یو نومو بل نوم په افغانستان د واک تر ګدۍ وینو په یو موقف بل موقف ټول همدې ملیشه سازۍ د توپک له برکته نو که چیرې سبا وضعیت خرابېږي یو ډول چې دوی څه پیشبیني کړې ده که خدای مکړه وضعیت خرابېږي د دوی خپل شخصي منفیتونه هغه که سیاسي دي هغه که اقتصادي دي او که نظامي دي باید هغه مسؤلیت عمومي ځکه چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د اشخاصو د ګټو لپاره بیا سبا نه
جنګیږي. ډاکټر صاحب مخنه غواړم دغلته یو بله پوښتنه را مطرح کیږي چې د رهبرۍ په چوکاټ کې تقریبا ټکنوکراتان مطرح شته دی که د جمهور رئیس راواخلو د هغه مرستیالان او بیا پسې همدغسې نور لړۍ تر ډېره پورې هغه کسان دي چې په تیرو ډلو ټپلو کې او یا دومره ښکیل نه دي پاتې شوي په اصطلاح اوس بس تر دې ده چې آیا دوی دا درک کړی نه دی او که نه په اندېښنو ته په کتو باندې دغه کار وکړو بدې تجربې شاید سنجولې نه اوسي څه شی دی
ګوره په رهبری کې ټکنوکراتان دي اما لاندې تکیه پر چا کوي ټکنوکراتان ما مخکې یادونه وکړه چې ټول ټکنوکرات سیستم دی ټول یعنې ولسمشر د خپل ټول تواتر او نه توانه چې فعالیت کې د خپل خوښې د قانون سره سم خپل والی معرفي کوي ولسمشر ونه توانېده چې خپل دویم مرستیال دې ته اړ باسي چې د هغه چا چې هغه سرغړونکی چې چا تای ضمانت کړی و نه درې کاله وړاندې علیپور هغه باید محکمې ته راکش کړل چې هغه باید ونیول شي ولسمشر ونه توانېده ټکنوکراتان ونه توانېدل چې یو څوک پنجشیر کې ناست دی په ډېرو بدو الفاظو ولسمشر د ده معاون ښکنځي اخطار ورکوي تهدیدوي هغه نه نه آزاد ګرځي دوی ونه توانل دا ټیکنوکراتان چې د قوای مرکز کې یو شخص راپورته کېږي د ټول دوکانو څخه باج اخلي دوکانونه تړل کېږي د دې مخنیوی ونه سه نو د ټیکنوکراتانو ټوله تکیه بیا تفهم دې خلکو ده له یوه څخه د پچېدو لپاره پر بل سلمای ګزاري کوي دا چې دوی خپل راتلونکی څه ډول ویني بحث دا نه دی چې د افغانستان ملی منافع د افغانستان ملی منافع هېڅ ډول که د تجربو بحثي که تېرې ته موږ ولاړ شو تېرې تجربې خو دا ښوولي دي چې د افغانستان ملي ګټې همدغه ملیشو تهدید کړي دي اما اشخاص ممکن خپله محاسبه ولري چې زما ګټې سبا ته زګون شي ما ته ضرر راونه رسېږي
د حکومت د مجبوریت په اړه که وغږېږو ولې په دوه دریزه کې قرار لري یو دا چې د چارو د ادارې لوی رئیس راپاسېږي وایي چې په هېڅ ډول باندې ملیشه سازي نه غواړو د جمهور رئیس لومړي مرستیال کمه په یادې کال وړاندې په یو مرکه کې همدغه بحث رامطرح کړه چې اړتیا ده موږ 350,000 عسکر لرو هېڅ اړتیا نشته چې ملیشه سازي وکړو د جمهور رئیس دریس خو ورته هغه دی روښانه دی لومړی چې کلک یې مخالف دی نو دا اړتیا د څه پر اساس باندې دوی احساس کړه چې داسې یو کار یې وکړه او که اړتیا یې احساسوي بیا یې ولې په یو ډول بېرته مخالفت کوي
لبده مرغه د افغانستان په حکومت کې هېڅ کله همغږي نه ده لیدل شوې موږ دا هم په یاد دي چې کابو اته نه میاشتې وړاندې چې د ولسمشر لومړي مرستیال مرکه درلوده په هغه کې ډېر واضح وویل چې صلاحیتونه معلوم دي د ده صلاحیتونه معلوم دي د ولسمشر صلاحیتونه معلوم دي او بل څوک هغه اشارتن ډاکټر بلاو کوه هغه حکومت کې شریک نه دی هغه موږ تر عوامر لاندې کار کوي میاشت نه وتېده چې همدغه د چارو ادارې مشر په یو پوهنتون کې په رسنیو په مخ کې وویل چې وضعیت هماغه دی چې تېر حکومت کې و وضعیت 50-50 دی واکونه سره ویشل شوي دي دا یو بحث دویم بحث دا دی چې دغه ملیشه سازۍ حکومت د کورنۍ چارو وزارت مهم رسما وایي چې زه د سر اعلی قمندان د پوځ سر اعلی قمندان په هدایت دلته راغلی یم ترڅو دا خلک منسجم کړم او د کورنۍ چارو د دفاع وزارت همدارنګه د امنیت رئیس ته هدایت ورکول شوی دی چې څومره خلک چې څومره سلاح غواړي ماشینه عیاشه مهمات وسایل دا ټول موږ ورکو د افغانستان په هربود کې د چارو ادارې رئیس بیا بله خبره کوي دلته همغږي نشته دلته د قانون مسایل نشته دلته اوامر د اوامر ادرسونه موقفونه نه دي معلوم په ټوله کې که د ولسمشر خوښوي ملیشه سازۍ کې کوي نه یې خوښه توان نه لري کوي نه یې خوښه توان نه لري چې مخه یې ونیسي او که یې خوښه یې خوا دی ورسره ستړی په ټوله کې دلته افراد حکومت کوي او هر فرد د خپلې مفکورې له مخې څومره واک چې دی لري هغه واک د خپلې مفکورې له مخې د خپلې ګټو دپاره او په خپل فکر او تحلیل هغه واک چلوي
شاید یو معقول دریز د دوی له نظره دا واوسي چې که موږ د غیر مسؤولو وسلوالو نه بده د بدې خاطرې فکر مطرح کړو هغه د تیرو کورنیو جګړو بحث ته ګرځو چې د افغانستان د مسلح قواو پر ضد همدغې کسانو وسله پورته کړه اما دوی وایي چې اوس زمان بدل دی همدغه کسان راځي د افغان قواو په چوکاټ کې او دوی په ملاتړ باندې وسله پورته کوي نو ځکه هغه تیر ترخه تجربه شاید تکرار نشي یو پر ځای منطق دی
یو خو مسائل دي خبرې دي چې سره په الفاظو کې وایي په خبرو تر هغه پورې لیکن بدبختي هلته وي چې هر څه عملي لیدل شوی وي موږ تاسو ولیدل د میدان وردګو په ولسوالۍ کې ولیدل چې همدغه کسان چې نن د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو تر څنګ درېدو ادعا لري همدغه ملیشې همدغه کسانو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو هلیکوپټر را مسکوره کړله او کابو شپه ګوشه پیلوټان پکې شهیدان کړله همدغه ملیشې همدغه کسان چې پرون د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مهم په توګه په مزاد کې خبرې کوي د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبرې کوي میاشت وړاندې د همدغه شخص په رهبري باندې د ده په ولایت کې په فاریاب کې ملیشیې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې توپک راواخیسته راکټونه یې راواخیسته دا یې نه پټې خبرې نه دي موږ د غوریانی په نوم باندې د ملیشو مثال په هرات کې لوښ دوه میاشتې وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېدل د قیصاري مثالونه همدارنګه نو څه ډول موږ کولی شو چې د دې دغه خبرې چې دا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ راوتلي دي موږ دا ومنو تر پرونه پورې ډېر وخت نه د کلو بحث نه دی د میاشتې بحث دی میاشت وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ولاړو او بل بحث دا دی تر اوسه پورې چې څومره ولسوالۍ سقوط شوي دي طالبان لاس تولیدلې دي ویډیوګانې خپرې شوي دي اعلامیې خپرې شوي دي هغه چې موږ کتلي دي په یو کې 90% ولسوالۍ بې له جګړې سپارل شوي دي یعنې که چېرې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو جګړه کړې وای ممکن دا نه وای چې نیول شوي دا قوت افغان امنیتي دفاعي ځواکونو کې شته دا چې ولې دې ته ویل شوي چې تاسو پرېږده اطلاعاتي راست ممکن دغه ملیشه سازۍ چې ملیشه سازۍ د دې په وړاندې غبرګون وشي او خلک دلته ولس خو له بده مرغه د ولس سیاسي بصیرت خو ډېر ټیټ دی دغه د څلوېښتو کلو بدمرغي د دې باعث شوی ده چې ولس په بېلابېلو ستونزو کې ښکېل دی یو بو چې د طالبانو پرمختګ ولیده، د ولسوالۍ سقوط یې ولیده، په اوتوما ډول یې ځینو یې ډېره برخه د ولس یو ملیشو ته غېږه خلاصه کړه او هرکلی یې ووایي. که چیرې دا ولسوالۍ نه وای سقوط شوې، ملیشو ته چا هرکلی نه وایي، نو دغه اطلاعاتي داسې کېدلی شي. درېیم بحث دا دی، کومې ولسوالۍ چې بېرته ونیول شوې تر پرونه پورې، څومره ولسوالۍ چې نیول شوي دي؟ یوه واحده ولسوالۍ کې یو واحد دغه ملیشا یا ولسي پاسون چې ورته وایي یو شخص هلته نسته. ټول افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نیولي دي، کمانډویان ورغلي دي، اردو ورغلی، پولیس ورغلي دي، او دوی یوازې د ښار په منځ کې دي. تر اوسه پورې چې دغه لس پنځلس لسو کېږي چې دا ملیشي جوړېږي، تر اوسه پورې د جګړې په کرښه کې یو کس نه دی لیدل شوی، پرته له دې چې د ښار په منځ کې وسلوال نمایش وکړي او ویډیوګانې خپرېږي.
زه به وروستۍ پوښتنه د مثبت او منفي په اړه باندې وکړم. که چېرته همدغه کار بریالی کېږي په یو ډول باندې، او بیا مدیریت هم شي، ګټې به ایسي، او که خدای مکه د مدیریت بحث تر پوښتنې لاندې او بیا د ناکامۍ بهیر ته ځي، د افغانستان لپاره به یې زیان سي.
ګټې زه تقریبا صفر بولم، نو په دې باندې زه بحث نه شم کولای شي که دا ګټور تمام شي، آینده کې به ګټې څه وي. او د منفي برخه تاوان نه څه دي؟ تاوانونه دغه یوه میاشت وړاندې چې کوم عوامل، کوم موارد، کوم فعالیتونه ولیدل شول، د فاریاب نیولې تر بامیان او تر هراته پورې، دغه تاوانونه دي. سبا همدا حکومتونه خو ځي راځي، حکومتونه یعنی ادارې، د ښاغلي غني اداره تر خپل وخت پوره هم کې، خو درې کاله درې کاله به نور وي، بل شخص به راځي، بله کابینه به راځي، نظام به دا هر دولت ته سرخوګاري دی، دا د هر حکومت د باج اخیستو مسله ده. نو ته دې خبره ده چې پایلې خطرناکې دي، د کورنۍ جګړو نه نیولې د حکومت تر ننګونه پورې، د ولس تر ننګونې پورې، او بیا په ټوله کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تدعیف مسله، یعنی په ډېرو مواردو کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په وړاندې د ترهګرو پر ځای دی درېدلې دی ولاړ دي. نو دا اعتراضونه دي چې له بده مرغه تهدیدات اندېښنې ډېرې زیاتې دي. ګټه زه مطلق صفر بولم، دا به سبا هم د جګړې اولې کرښې ته نه ځي، دا به بله وزم نه ځي، دا ته څوک وړي چې دی به جګړې ته نه ځي. جګړه به همدغه امنیتي دفاعي ځواکونه کوي، د دې پر ځای چې پردی سرمایه جوړایي سوی باید هلته سری وایي.
د افغانستان د باور غورځنګ مشر ډاکټر نجیب آزاد، له تاسو ډېره مننه.
کور ولاړ، ډېره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مو منئ. د کورونا د درېمې څپې له وجې یو ځل بیا ښوونځي، پوهنتونونه او نور روزنیز مرکزونه بند شوي او ځوانان مجبور شوي چې په کور کېني. د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دوی د کارانتین په مهال شته ذهني فشارونه په ځان څنګه کمولی شي. په دې اړه د راپور تر څنګ له ارواپوه سره مرکه هم لرو. کرونا د درېمې څپې پر راتګ سره په افغانستان کې یو ځل بیا کارانتین اعلان شوی چې د دې کارانتین له وجې ښوونځي، پوهنتونونه او نور روزنیز مرکزونه تړل شوي او ځوانان یې په کور کړي دي. که څه هم دا خبره کېږي چې دا ځل کارانتین د لومړۍ څپې د کارانتین هومره نه دی مراد شوی، خو بیا هم د کرونا له وجې د مرګونو خبرونه ډېر خپرېږي او په همدې سبب کارانتین هم اونۍ په اونۍ غځېږي. د پکتیا ولایت اوسېدونکی عبدالوارث وایي کرونا د ځوانانو په ژوند او روان ډېر تاثیر کړی.
د کرونا وبا له پیله لومړۍ څپه، دوهم یا درېمه څپه، ځوانان په هر لحاظ ډېر ځپل شوي دي. هغه ځوانان چې مثلا غوښتل په کارونو پسې وګرځي، کار پیدا کړي، د کار موندلو زمینه ورته برابره نه وه، او هغوی چې په کارونو کې هم ول په دې خطر له کارونو وشړل شول چې هغه سکتورونه تقریبا ټول وتړل شول د کرونا له وجې، ځکه چې سفرونه نه ول او کارانتین رامنځته شو. بله خبره دا چې په رواني لحاظ هم ځوانان ځکه ډېر ځپل شول چې له یوې خوا مالي امکانات نه درلودل، له دندو وشړل شول، او بل خوا دوی له خطر سره زیات ځکه متوجه ول چې دوی باید باندې بیا هم په هغه ځایونو کې کار کړی وای چې معمولا دوی باید دوی پکې کار نه کوي. نو دې وبا د ځوانانو باندې ډېر زیات اغېز کړی دی، او د دوی په صحت باندې، د دوی په کار باندې، او د دوی په روان باندې.
دا کابل پوهنتون محصل اقبال ترنک وایي که ځوانان پوهنتون یا ښوونځي ته د درس لپاره ځي، بله خوا دا دوی ته یو مصروفیت هم وي چې دا مصروفیت یې روان او ژوند له ډیرو منفي تاثیراتو ژغورلی شي.
ما سخل هدف دا او سمزه انګلیش خلاص کما په کورسونو کې وایم او سخل پر انګلیسي ډیر کار وکم چې راتلونکي کال ته د ماسترۍ لپاره په سکالرشپونو ته کامیاب شم. خو متاسفانه سي قرنټین راغی دا په میاشتو یا په هفتو بغزيږي. زما غ پلان تر اوسه پورې لا جام پاته ده. د دې ترڅنګ سي پانتون ته چوک زی او درسونه وایي، دا یوازې په دې معنا نه ده چې دا یاته یوازې د درس لپاره، دا د یو ځوان لپاره د مصروفیت لار هم ده. او که چیرته دسی یو مصروفیت نه یې چې نه درس وي او نه وظیفه وي، په هغه صورت کې دا د لپاره ډېر مشکل تمامېږي چې دی په کور کې هم زړه تنګوي، مجبور ده د باندې راووځي او له ډول ډول ملګرو سره وګرځېږي، په آخره کې هم نتیجه ځینې نور مشکلات منځته راوړي.
د پکتیا پوهنتون محصل امیر خان منګل وایي په کور کې پاتې کېدلو زړه تنګی کړی او په دې خاطر هم له کوره نه وځي چې کورونا کور ته رانه وړي او د کور نورو غړو ته د دلارې ورنه شي.
کورونا ناروغي یوه نړیواله وبا ده چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ډېرېدو یې اندېښمن کړي. زړه تنګۍ احساس کوم، ځکه پخوا به میله ځایونو ته تللو، ملګرو سره به مو لیدل. کله چې کرنتین شروع شوی دی نو همه هر څه بند شوي دي. ځان داسې احساس کوو کله چې د ګڼې ګڼې ځایونو ته ځو نو بېرته په راتګ سره لومړی خپل ځان او بیا خپلې کورنۍ ته اندېښمن وو، ځکه چې په ګڼې ځایونو کې دا د کورونا ناروغي ډېره وي. نو دا احساس کوو چې یا خپله په دې ناروغۍ نه اخته شوي یا مثلا کورنۍ په دې
د ښوونې او روزنې یو متخصص شکرالله لیوال وایي دا چې ټول تعلیمي او تحصیلي مرکزونه تړل شوي او ډېر ځوانان په ځانګړې توګه تنکي ځوانان او ماشومان وزګار دي، دا وزګارتیا د دوی په ژوند او روان منفي تاثیر کوي. نوموړی له دې وضعیت څخه د خلاصون یوه لاره دا بولي چې دا تنکي ځوانان په کور کې خپل درسونه په منظم ډول تعقیب کړي.
اوس چې ټول ښوونځي تعلیمي ادارې او بنسټونه بند دي، ډېر توجه دې په درسي مهالویش باندې وشي. دوی کولای شي چې د مکتب درسونه تعقیب کړي، همدارنګه دوی عین میتود چې په ښوونځي کې ترې کار اخیستل کېږي کورنۍ هم غواړي له هغه نه باید استفاده وکړي، لکه د کار خانګي ورکول، همدارنګه د سهار د خوانه او د ماسپښین د خوانه د درسونو تعقیب، او همدارنګه برړه پر دې نه موږ نور ورځنی چارې په کور کې لرو. که چیرې مثلا هغه سره دغه محل وي شو جایسي د تلې ساته ژوند دی تنکی ځوان او ماشوم په خټو کې تیر دلې سي چې هغه عبارت دی مثلا له خوب کولو نه، له خوړو خوړلو نه، د چای څښلو نه. نو که چیرته یو منظم محل وي په کورنۍ کې موجود وي، د هغه محل وي پښتون کې د ستړیا احساس، د تنګسیا احساس او همدارنګه د رواني فشار احساس نشي کولای.
لیکوال رضوان الله شپون وایي تنکي ځوانان او ماشومان له روان کرنټین څخه ډېر متاثر شوي او د کورنۍ غړي یې باید هڅه وکړي چې دوی ته په کور کې سالم مصروفیتونه برابر کړي.
اغه د موقعیت تغیرول خپل د فشار مخه نیسي، اما کله چې په کور کې راخیل شي لکه په قفس کې رئیسار شي، اغه اتمن دغه پر روح او روان باندې بد تاثیر کوي. د دې لپاره چې دغه تاثیرات مخه مونیول وي یا لک تر لګه اغه غیز مو راکم کړی وي، مهمه دا ده چې مور او پلار کې چرته لوستي وي یا بالخصوص مشران ورونه یا خويندې چې هغه ماسلین دي په پانتونونو کې یا فارغ شوی دي، که ماسلین وي هغه په کور دی نو خدای دا چې د درسونو په ویلو کې مرسته وکړي، د غوی ترمنځ ځینې تشویقي پروګرامونه پیل کړي، مثلا د کشرانو ورونو یا د وریرونو یا د خپل بچیانو ترمنځ ذهني پوښتنې ترې وکړو، د غوی په تیرو شو درسونو کې ترې پوښتنې وکړو، بیا جایزې ورته ورکړو، که ممکن وي خونیز تلویزیونی پروګرامونه تعقیب کړي د سیریالونو پر ځای باندې. دا ټول هغه کارونه او فعالیتونه دي چې د دوی په ژوند باندې چې دغه فعلي کوم وضعیت ته د دې هغه د منفي تاثیراتو کچه راکمولی شي.
شکرالله لیوال د تنکیو ځوانانو لپاره دا ښه بولي چې دوی ته د ځینو ولسي لوبو زمینه په کور کې برابره شي چې امکاني وي. دا کار به سبب شي چې د درسونو ترڅنګ لوبې هم وکړي او کرنټین پرې ډېر تاثیر ونه کړي.
او همدارنګه دوی کولای شي چې له ولسي محلي لوبو نه دوی استفاده وکړي، هغه لوبې چې هغه تر ډېره بریده د لوبولو په وخت کې توکو ته اړتیا نه لري، لیغن استفاده وکړي، کیسې واوري، منظوم داستانونه واوري، لویانو سره خوا په خوا کښېني، د لویانو نخلې نه دوی خپلې تجربې واوري، او همدارنګه
لویان د کورنۍ نور غړي کولای شي چې له تنکیو ځوانانو او ماشومانو د کور په چارو کې ترې مرسته وغواړي، هغه مثلا د کور په پاکاري کې، د کور په تنظیم کې، همدارنګه په نورو مسایلو کې. ولې ټول فوکس په دې اوسېږي چې یو تنکی ځوان دې ته پرېنږدي چې هغه په کور کې د تنګزیه احساس وکړي.
د مخکخو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هغه خولې مخکې له دینه چې باید ما ته وخورم ټکامه دګې نیسم.
تعلیم سره سره کرکټ کوي، بل کومه لوبه کوي چې کوي د زړه نه وکړي.
دا خبرونه هر شنبه څلور بجې او تکرار یې یک شنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو اوریدلای شئ.
دا چې د کارنتین له وجې ډېر ځوانان په ځانګړې توګه تنکي ځوانان متاثره شوي، دوی څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي او د کور غړي څه مرسته ورسره کولی شي؟ په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، که په پایل کې درته وایي چې دا چې د کورونا وایرس له وجې خلک قرنطین دي او هر ورځ همدغه خبرونه همدا مسایل په رسنیو کې ښکته پورته کیږي په بحثونو کې، دا خپل د تنکیو ځوانانو پر رواني حالت څه تاثیر کوي؟
بله، تنکی ځوانان نظر نورو ته توپیر کوي، فرق کوي. دوی ډیر آسیب پذیر دي، دوی ډیر له خطر لاندې دي. څو دلایل لري دا مسله. یو دا چې د تنکیو ځوانانو ذهن او روحیه هغومره چمتو او ځواکمنه نه ده چې خطرونه یا ګواښونه لکه کرونا ورته نور مسایل وزغمي، او کېدای سي دغه شرایط یا دغه وضعیتونه تر ډیره د ځوانانو په ذهن کې حک سي. دویم دا چې د ځوانانو تحلیل او د ځوانانو د تحلیل ځواک ډیر کمزوره ده، او د دوی په ډیرو چارو کې نظر لویانو ته توپیرونه راځي لکه خوب او ورته نور مسایل او اندېښنې. خوب او اندېښنه د دوی ډیر زر خرابیږي او ستونزې پیدا کوي او اندېښمن کیږي. د ځوانانو اړیکې او روابط نظر نورو ته، نورو هغو ته چې په کورنیو کې ژوند کوي، ډیر زیانمن سوي. ځوانان معمولا ډلهیز، ټولنیز او ګروهي تعاملات لري، او متاسفانه کرونا 500 میلیون زده کوونکي په نړۍ کې په کور کې نول، او دا یو سرخوږی ده متاسفانه خپل ځوانانو ته، تنکیو ځوانانو ته او ماشومانو ته او خپل کورنۍ ته.
دا تاثیر چې په تنکیو ځوانانو اوس کېږي، د دې پایله به څه وي؟
ویره کولی سي څو ستونزې تنکیو ځوانانو ته پیدا کړي. لومړی خو دا چې خپل ویره د ناروغۍ لامل ګرځي، دلیل ګرځي. کېدای سي ویره د دې لامل سي چې موږ له درملنې وتښتو. کېدای سي ډېر ځله داسې هم وسي چې موږ له ویرې لاړ سو ډاکټر ته یا شفخانې ته او هلته په کرونا اخته سو. ویره د وجود کاوه اروایي مقاومت ده که جسمي راکموي. ویره ډېر ځله د منفي کنجکاوۍ لامل هم ګرځي. یعنې تاسو مجبوره کېږي چې هر چېرته کرونا ولټوئ، د کرونا خبر ولټوئ، تلفات ولټوئ، مړینې ولټوئ، او دا خپله ستاسو ذهن خرابوي. ویره منفي هیجانونه لوړوي، د ذهن قدرت کمی، یعنی تفکیک مو کمی او راټیټي د ذهن وړتیا یا توانایي مو. منفی باورونه مو لا ډېری زیاتی، او هغه خلک چې ویریږي ډېره قرباني ورکوي. نظر هغو خلکو ته چې ډاډمن دي یا په اصطلاح روحیه لري.
استاد، که په پای کې دا راته ووایي چې څه ډول کېدای شي چې تنکي ځوانان د کرونا وایرس له وجې ډېر رواني ټینشن ځان ته پیدا نه کړي، یعنی څه باید وشي چې دوی په کور کې پاتې شي، زړه تنګ نه شي، او ځینې داسې کارونه هم وکړي چې دوی ورسره مصروف وي؟
اول دا چې مخنیوي ورته ورزده کوي، او مخنیوي معمولا موږ ته آرامش راکوي. دویم، ډیری مسایل چې خپریږي او نشریږي په رسنیو کې هغه ټولې هم واقعیت نه لري، ځینې شایعات هم خپریږي. هغه له خپلو بچو سره تحلیل کوي، هغو خلکو سره چې ستاسو بچي یا ځوانان درولي دي یا اضطراب ورته پیدا کړی، له هغو مواردو نه که هغه خلک دي که هغه هر څه دي لرې کوي. خوب، خواړه او د خوړو رژیم او ورزش منظم کوي، د خپلو بچو دا کومک کوي سي. د احتیاط تدابیر او مسایل ورته ورزده کوي، دا هم کومک کوي سي. په ځینو مواردو کې کېدای سي ستاسو بچي اطمینان ته ضرورت ولري، ډاډ ته ضرورت ولري، هغوی ته ډاډ ورکوي. لمزدهم او خاری یا جموجوش نه لری کی اغه نور عوامل چې دوی ته استرا پیدا کړی چې ګنه مور می بلنسی پلار می پختنسی می نک پختنسی دا ورته مسائل یا مکتب را نه پاتې نسی لوبي بچنګ سیدا په دغه برخه کې مکتب سو د دوی عوامل لری کی او استرا به کم کی هم رسته کوي ک نور هیڅ ونسی ا د اقل کتابونه ستاسو کورنۍ کې چې کزمو کورنۍ سواد لري بچي اغه موږ غوښ سره شریکول سو د دوی ورځنۍ ژوند باید مختل نه کو په هر حال دوی باید لوبي وکي دوی باید اغه کارونه ته ځوانان معمولا نه غیر سره کوي دوی ته په کور کې زمینی مساعد کو ورزش په دې برخه کې کومک کوي سی جوړه ساو استل کومک کوي سی د حسین زین شوی طریقې دي چې اغه موږ کوم ورته پیدا کوي ډاونلوډ کوته انټرنیټ دی چې نه موږ سره کومک کوي سی
اوریدون کو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیدي تر بیا خو وخت ولري